بعد شورای ملی و دور لین شوی ولسی جرگه می شویم و کمال تعصب ماشیم و بلند نرفت.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. ما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. آقای صالح خوش آمدین.
دیر منن از ستار فروخت سیستری مسید آزادی رادیو آرودون کتا از مال خواستلم. اوری چې په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو پر عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو د جدي څېړنې ملاتړ وکړ. دا او ګڼ نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا یو مقام وایي د نړۍ 80% هیروئین په افغانستان کې تولیدیږي. د افغانستان او ایم سی سي ترمنځ پرونی مسابقه بې نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د دغه هیواد له صدر اعظم څخه غوښتنه کړې چې استعفا دې وکړي. د امریکا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې مرستیال وایي لا هم د نړۍ په سلو کې 80 برخه هیروئین په افغانستان کې تولیدیږي او وسلول طالبان د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لري. ویلیام براونفیلد پرون سه شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل دا اوس بخید څرګنده ده چې نشه یي مواد په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې وسلول طالبان پکې نفوذ لري. نوموړي وسلول طالبان د یوې داسې ډلې په توګه یاد کړل چې د ټورستي فعالیتونو تر څنګ د نشه یي موادو کاروبار هم کوي. ویلیام براونفیلد وویل افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې ځینې بریاوې لري خو د نشه یي موادو د کرکیلې په ختمولو کې لا هم هڅې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. چارواکي وایي نامعلومو وسلولو پرون سه شنبه د هرات د ګذرې ولسوالۍ په کاریز صوفي سیمه کې درې کسان په ډزو وژلي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو د دې پیښې د عاملانو د پیژندنې او نیونې لټون پیل کړی دی. پولیس وایي په پیښه کې وژل سوي دوه کسان د سړک جوړونې د یو شرکت موټر چلوونکي دي او درېیم وژل سوی کس یو ملکي دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ایم سی سي یا مورلیبون کرکټ کلب ترمنځ پرونی مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د لندن په لارډس میدان کې دغه مسابقه اول ایم سی سي لوبډلې پیل کړه. په څلوېښتو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 212 منډې وکړې. دغه 50 اوره مسابقه د اورښت له کبله څلوېښتو اورونو ته راټیټه کړای سوه خو باران وروسته هم د لوبې مخه ونیوله. د افغانستان په نوبت کې چې په 8 اورونو کې 1.5 منډې کړې وې او یو لوبغاړی سوځېدلی و بیا هم باران دوام وکړ او لوبه یې ودروله. که څه هم دغه مسابقه بې نتیجې پای ته ورسېده خو شاهپور زادران د دې مسابقې غوره لوبغاړی وبلل سو چې درې لوبغاړي وسوځول. دا اول وار دی چې افغانستان د نړۍ د کرکټ له دغه مشهور کلب سره مسابقه کوي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې چې استعفا دې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې وسوه چې د پاکستان سترې محکمې د نواز شریف د کورنۍ د غړو په اړه د فساد ادعاو په څېړنه کې د دوی د اعلان سوې شتمنۍ او د عوایدو د سرچینو ترمنځ زیات توپیر وموند. د اپوزیسیون یوه مشر عمران خان ویلي نواز شریف خپل اخلاقي اعتبار له لاسه ورکړی او باید سمدستي استعفا وکړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې رسنوی ته وویل له نورو سیاسي ګوندونو سره یې تماسونه نیولي او ګډه غونډه رابولي.
ریکوزیشن کا مقصد جو ہے وہ یہ
ہے اسمبلی د غونډې رابللو کوم مقصد دی چې نواز شریف صاحب ته دا وریاد کړی شي چې کله هغه په اسمبلی کې قام سره لوس کړي وو که په پلټنو کې زما پر ضد سراغله نو زه به یوه لحظه هم انتظار نه کوم او استعفا به ورکړم. غوښتنه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل لوس پوره کړي او له خپل عہدې څخه د استعفا ورکړي.
د نواز شریف متحدانو پر نوموړي لګیدلي تورونه او د څېړنو دغه راپور چې رسنوی ته په لاس ورغلې رد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه تاکتیکونه چې د موصل په جګړه کې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف متحدانو کارولي د بشر دوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی سوی او شایي له جنګي جرایمو سره برابر وي. د بخښنې نړیوال سازمان د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل داعش وسلولې ډلې هم له ملکیانو د ډال په توګه د کرخیستو له کبله له بشري حقونو څرګنده سرغړونه کړې ده. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د دوشمې په ورځ په موصول ښار کې د بریا اعلان وکړ. دغه ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې د داعش وسله والې ډلې په ولکه کې وو. په تیره اکتوبر میاشت کې د عراق د پوځي قطاعاتو د کردانو د پیشمرګه جنګیالیو او شیعه ملیشو شاوخوا 100,000 کسیز اتحاد د موصول د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. له دوی سره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې همکاري کوله. د ملګرو ملتونو په وینا دغلته په زرګونو ملکیان وژل سوي او نږدې 1,000,000 نور له خپلو کورونو څخه تیښتې ته اړ سوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي عراقي ځواکونو او ائتلاف له جنوري میاشتې راهیسې د موصول په لویدیځ کې یو لړ غیر قانوني بریدونه کړي. په عراق کې لوړ پوړي امریکایي چارواکي ډګر جنرال سټیفن تاونسند هغه ادعاوې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف دي په خپلو بریدونو کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې وي په کلکه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر د ترورزم او د ترهګرۍ د مالي سرچینو پر ضد د مبارزې په اړه یو موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لوی سلاکار آر سی هاموند پرون خبرلانه ته وویل دغه موافقه د قطر پلازمینې دوحې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر پر مهال لاسلیک سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په دوحا کې خبرلانه ته وویل زه نن دلته په قطر کې له همغې روحیې سره یم چې په می میاشت کې په همغه روحیه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ریاض ته سفر کړی و. د امریکا متحده ایالات یو هدف لري، هغه دا چې تروریزم د مځکې له مخ څخه ورک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا مهال په خلیج کې دی او هڅه کوي دغلته د قطر او نورو عرب هیوادونو ترمنځ وروستی کړکیچ هوار کړي. له قطر سره د ځینو عربي هیوادونو کړکیچ تیره میاشت هغه وخت راپورته سو چې د سعودي عربستان په مشرۍ څو هیوادونو له قطر سره ټولې اړیکې پرې کړې او پر دغه هیواد یې بندیزونه ولګول. تاسیا زدی رادیو تاواجی است. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو پر عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو د جدي څېړنې ملاتړ وکړ. ځینو سناتورانو پرون د سولې عالي شورا د منحل کېدو غوښتنه وکړه. د غزنی والي وایي څلور کسان له دغه ولایت څخه پاکستان ته د 15 ماشومانو د قاچاق په تور نیول سوي.
موږ اغلب ګمان داده چې دا ماشومان د تروریستي اعمالو دپاره له هېواد نه لرې لېږدول کېدل.
په نړیوالو موضوعاتو کې دا څېړو چې آیا د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي رښتیا هم مړ دی که څنګه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم لګیدلي تورونه یوه جدي حقوقي قضیه ده او که څوک دې قضیې ته سیاسي یا قومي رنګ ورکوي دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په زیان تمامیږي. تفصیل اجمل انه.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شار زافر هوګو لارنس وایي د امریکا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک دا ولسمشر د لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم او د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. لارنس سرګندونی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د دې هیواد د نشئی توکو پر ضد مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیام براونفیلد له خبري غونډې وروسته خبري اعلانو ته وکړي. د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر کال د جوزجان پوخانی والی احمد شچی تور پورې کړ چې شکنجه کړی او په جنسي توګه یې زورولې. خپل عبدالرشید دوستم ورته نږدې کسانو دا تورونه رد کړي. د افغانستان لوی څارنوالي له اوږدې مودې راهیسې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي خو په دې برخه کې تر اوسه عدلي او قضایي ادارو وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. په کابل کې د امریکا شر زافر هوګو لارنس د سه شنبې په ورځ وویل ښاغلی لارنس وایي د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم پر خلاف د جنسي تېري په شمول لګیدلي تورونه ډېر جدي دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوی څارنوال او نورو قضایي چارواکو لخوا جدي ارزونې ته اړتیا لري. د امریکا شر زافر د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان د اسلامي جمعیت د ګوند د ځینو مشرانو او ښاغلي دوستم د لیدنو کتنو او د یو سیاسي ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه ریپورتونه خبره شوه. په کابل کې د امریکا شرزافیر وایي پر خغلی دوستم د لګیدلو تورونو په اړه روانه حقوقي پروسه د افغانستان د دولت د هغه هڅو څرګندونه کوي چې د قانون حاکمیت وساتي او د افغانستان خلکو او ټولې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. هوګو لارن زیاته کړه چې په عین حال کې د ولسمشر مرستیال خغلی دوستم هم د افغانستان د بل هر وګړي په څیر حق لري چې که مجرم نه وي پرې لګیدلي تورونه لرې شي. هو ګولارن ستدې قضیه د سیاسي او قومي کولو په اړه هم خبرداري
ورکړه.
ښاغلی لارنس وایي دا یوه جدي حقوقي مسله ده. ټولې هغه هڅې چې دا قضیه سیاسي کوي او یا یې د قومي ترنګلتیا لپاره کاروي دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت سولې او ثبات په
زیاتوي.
نوموړي وویل زما په باور افغان چارواکي باید یوازې عدالت پلی کړي او تر هیڅ ډول سیاسي فشار لاندې رانشي. د امریکا شرزافیر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د تیرې جمعې په ورځ ارګ په یو بیان کې وویل د عدلي او قضایي ارګانونو او لوی څارنوالۍ غوښتې چې زر تر زره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم قضیه پای ته ورسي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې که په دې څېړنو کې ښاغلی دوستم بې ګناه ثابت شي خپلې دندې ته به ادامه ورکوي. ښاغلی دوستم له تیر نږدې یو کال راهیسې خپلې دندې ته نه دی تللی. دا ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج بیا د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وار بیا پر ښاغلي دوستم لګیدلو تورونه رد کړل او وی ویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د دې تورونو په اړه سیاسي پریکړه ونه کړي.
د مشرانو جرګې یو مرستیال د سولې عالي شورا پر منحل کېدو ټینګار وکړ. ځینو سناتورانو ویل چې د سولې عالي شورا په نامه ورکول شوې پیسې ضایع کېږي. تفصیل له ناجیې صافی څخه.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې عالي شورا په فساد تورن کړه او د دغه شورا په منحل کېدو یې ټینګار وکړ. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي چې د سې شنبې ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل چې د سولې عالي شورا په نوم پیسې حیف مل کېږي او د دغه شورا غړي په یو وخت سو بیلابېلې دندې لري.
زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د سولې پالي شورا کې چې کومې پیسې لګوي دا پیسې کېدي چې په امنیتي سکتور، پوهنې او د بندونو په جوړولو ولګوي. د سولې عالي شورا تر اوسه کومه د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده. یوازې لوړ لګښتونه کړي. ډورنانو ته وایي کومې پیسې چې سولې شورا ته ورکوي حیف مل کېږي. په کومه کچه چې د سولې په شورا کې فساد دی په هیڅ اداره کې نشته او باید منحل شي.
دا خبري ورسته له هغې وشوه چې یو شمېر سناتورانو د افغانستان د سولې عالي شورا په هغو څرګندونو توند انتقادونه وکړل چې ویل یې د روانو ټاکنو د ښه امنیت لپاره پر داسې طرحې کار کوي چې له مخې د انتخاباتو پر وخت په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. سناتور نثار حارث ویل د سولې شورا په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره تر اوسه هیڅ اساسي کار نه دی کړی.
بده چې د سولې علي شورا لوړپوړي چارواکي لنوي چې د انتخاباتو پر مهال غواړو اوربند وشي. ولې د دایمي اوربند حسن کیږي؟ ولې په افغانستان کې هر څه موقتی او د یوې ورځې لپاره وي؟ ځینې خبرې شته چې د سولې علي شورا د دایمي سولې لپاره اقدام نه کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سناتورانو د دغو څرګندونو په باب تازه خبرګون نه دی ښودلی، خو محمد کریم خلیلي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی ویلي چې د سولې عالي شورا په تیر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبره چې د نوې کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د سولې عالي شورا کارونه ګټور او د دغې شورا شتون د وخت اړتیا ګڼي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته ویل چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره سوله د دغه شورا یو مهمه لسته راوړنه وه، خو یو شمېر سناتوران وایي چې یا د شورا د تیر په څیر د پام وړ کار نشي کولای او په وینا یې چې د افغانستان سوله او جنگ تر ډیره سیمه ییز اړخ لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د غزنی والی وای څلور کسان له دغه ولایت څخه د 15 کوچنیانو د قاچاق په تور نیول سوي دي. دویل امنیتي ځواکونو پاکستان ته د هغو 15 ماشومانو د انتقال مخه ونیوله چې د ترورستي فعالیتونو د روزنې په هدف لیږدول کېدل. تفصیل له حدیث پردیسه.
د غزنی سیمایز چارواکی وی هغه ماشومان چې تیر ورس په دغه ولایت کې د سړی تختون کوله منګولو خلاص شول د اسلامي ذکر په پلمه پاکستان ته د تروریستی فعالیتونو د روزنې په مخه لیکدول کېدل. د غزنی والی عبدالکریم متین د سې شمې پورې ازادي رډیو ته ویل چې خوشی شوی ماشومان له دریو نیولې تر نه کلونو پورې عمر لري او ډیرې له دې پرته چې کورنۍ خبرې وي د سړی تختون کو لاسته ورغلی وو.
اغلب گمان دادا چه دا ماشمان دی تروریستی عمالو دی پارا لحواد نلری لیگ دول که دل ترسو علتا پو غوی باندی اغا لازم ترینگونا چه دوی فکر کهوی چه ارتا لازم دی اغا درسونا چه ارتا لازم دی اغا ارتا ورکی امادای کی و تروریستی عمالو تا چه دا تروریستی عمال صرف افغان افغانستان که نه بلکه پا گواندوی او لری حوادونه که دوی اخپل هم داغ هداف لری هم داغ هداف بیا یو کلن و چو کلن نه دیزه کم داغ ماشمان باید ورتا وروزی او پاینده که خپل اهداف دوی تخریب کړي.
د غزنی والی وای چې دغه ماشومان په ټونس ډول موټر کې لیکدول کېدل چې مقر ولسوالۍ ته نږدې امنیتي ځواکونو د انتقال مخه ونیوله. د ښاغلي متین په خبره دی د قضیې په تړاو څلور تنه چې دوی ډریوران او دوه نورې لارښوون کې ونیولې دي او د نورو عاملینو د نیونې هڅې هم روانې دي. د غزنی د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې د ماشومانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او دا مهال د دغه ولایت په روزنتون کې تر درملنې لاندې دي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه موجود وو چې ځینې ترهګرۍ کړی دی اسلامي زده کړو په پلمه ماشومان او زلمکی پاکستان ته لیږدوي او هلته ورته د تروریستي فعالیتونو په اړه روزنه ورکوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې ډیری ترهګریز مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي چې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د تروریستي فعالیتونو روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان ته د ماشومانو د انتقالولو په مخنیوي کې د غزنی د امنیتي ځواکونو هڅې ستایلې دي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي چې د سې شمې په ورځ د جرګې مشري هم کوله وویل ماشومان او ځوانانو ته د تروریستي فعالیتونو روزنه د پاکستان په خاوره کې د افراطیت د ترویج د مرکزونو کار دی.
د دې په ځای چې علمي اسلامي درس حاصل کړي آته انتحار رفجا کسان لږي نو د دغه د تقدیر په اړه چې علمي امنیتي مسؤولو حکم راکړ کې تقدیر سي هغوی مرا واخیستل سي.
د غزنی والی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې بهر ته د افغان ماشومانو په لیکدولو کې ځینې لوی کړۍ لاس لري چې په خبرې د پیژندنې په هدف څېړنې روانې دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شمې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هر څوک چې د اصلاحاتو غوښتونکی وي خپل طرحه دې وړاندې کړي. ولسمشر په دې غونډه کې د نظام د ډیسپلین خبره هم کړې ده. د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو اشاره ظاهرا هغو اشخاصو ته چې په حکومت کې دي خو پر حکومت انتقادونه هم لري. واصل ویسل د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه د سیاسي چارو لشینون کې شکر د درس سره مرکه کړي او په سر کې د همدغو اصلاحاتو په تړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د ولسمشر د دې خبرې سره کاملا موافق یم، نه تنها زه موافق یم، دا خبره قانوني اړخ لري او دا منطقي او د افغانستان د حاکمیت لپاره ډېر با اهمیت او قانوني خبره ده.
بله بله، ولسمشر دا هم ویل چې نظام یا حکومت ډیسپلین غواړي، له دغه خبرې ستاسو برداشت څه ده؟
بله، دا خبره هم د ولسمشر نه تنها پر ځای ده بلکې قانوني ده. یو نظام د دام لپاره یو محدوده لري، محدوده یا قانون ساتي، قانون ډیسپلین غواړي، قانون انضباط غواړي. دا نو په دې معنا نه ده چې د کورنۍ غړی د کورنۍ پر ضد شکایت کوي په پردي ملک. دا ډیسپلین نه دی، دا انضباط نه دی، دا اصلا انارشیزم دی. نو په دې لحاظ کله چې د افغانستان ښاغلي ولسمشر د ډیسپلین خبره کړې ده، دا هغه عالي مفهوم دی چې په دولتداری کې پروت دی او دې طرفدار دی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده در صاحب، چې هغه سیاسي سیرې او هغه افراد چې په حکومت کې د اصلاحاتو خبره کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي، هغوی کومه لار باید غوره کړي؟ څه وکړي هغوی باید؟
دوی باید په هغه سمه مجالسو کې چې د افغانستان د ولسمشر سیر لري او یا د هغه مربوطه غونډه کې چې په خپل منځو کې په رسمي ډول سره لري، په هغه کې خپل وړاندیزونه تنظیم کړي، رسمانه د افغانستان د واکمن مقاماتو حضور ته تقدیم کی کدی دا کار وکي او د مکتوب د وړاندیز نمبر آشنا کی نیټه یې ورته وایله، بیا د افغانستان واکمن مقاماتو هغه ونه منله. نو دا دوی حق لري چې د افغانستان رسانو ته شکایت وکړي ولا موږ دا وړاندیز وکي او دلته ستونزې
افغان مقامات دا نه مني، اما د مخه تر دې چې د خپل مربوطه غونډې د لاري یعنی د خپل قانوني چینل د لاري دوی وغواړي افغان مقاماتو ته وړاندیزونه تقدیم نه کړي، او غواړي چې د خپل مربوطه جلسې، مجلس، غونډې او قانوني منفعت نه پرته داسې وړاندیزونه تقدیم کړي، دا د ولسمشر د خبرې د تایید پر اساس د ډسپلین او انضباط ماتونه ده.
د سیاسي او حقوقي مسایلو تحلیلګر شکر د دراسو فریبا ظاهر د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې پالیسۍ یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سلاکارانو دوه تنه سوداګر چې له پوځي قراردادونو څخه یې ډېره ګټه اخیستې ده ګمارلي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په برخه کې د پینټاګون د پلان لپاره وړاندیزونه ورکړي، چې دا پخپله د هغې جګړې سره چې اوس یې شپاړسم کال دی د ولسمشر ټرمپ د ادارې د چلند ښکارندوی کوي. ایریک ډی پرنس چې د بلاک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکی دی، او سټیون وینبرګ چې د ډاین کورپس په نوم د پوځي قراردادونو د یو لوی شرکت څښتن دی، د ولسمشر ټرمپ له زوم جارید کوشنر او د شغلی ټرمپ د عمده ستراتیژیست سټیون بانون سره خپل وړاندیزونه تر بحث لاندې نیولی دي، چې په هغه کې افغانستان ته د ډیرو ځواکونو پر ځای پر قراردادیانو د اتکا خبره سوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه سټیون بانون د شنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره د همدې وړاندیز په اړه د بحث لپاره پینټاګون ته تللی و. نیویارک ټایمز زیاتوي چې ماتیس دغه وړاندیزونه اورېدلي خو د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژي کې د نورو تګلارو له ورګډېدو ډډه کړې ده. هغه پالیسي چې دی پخپله او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر یې پر مخ وړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا غیر معمولی لیدنه ښیي چې د افغانستان په مسله کې د ولسمشر ټرمپ د جنرالانو او د هغه د سیاسي مرستیالانو ترمنځ درس ده. وال سټریټ جرنال هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د ترخکرۍ پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د همکارۍ په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان او افغانستان سره منلې ده چې د خپلې ګډې پولې په اوږدو کې به د یاغیانو پر وړاندې مبارزې لپاره یو میکانیزم جوړ او د تیرو کلونو پر وړاندې دا ګډې مبارزې به لا ډېرې کړي. دا هوکړه داسې مهال کېږي چې د لیکوال په خبره امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ډېرېدو لپاره چمتووالی نیسي. لیکوال زیاتوي دا اقدام په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او د توندلارو د هڅو د مخنیوي په هدف یو ضروري اقدام دی. وال سټریټ جرنال لیکي واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې هڅه کړې چې افغانستان او پاکستان پر طالبانو د فشار راوړلو ته اړ باسي. تېره اونۍ د امریکایي سناتورانو یو پلاوی چې جان مکینی مشري کوله مرسته وکړه چې افغان او پاکستاني چارواکي خبرو ته راوبولي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې داسې حد ته رسېدلې دي چې کولای سي د افغانستان له امنیت سره تړاو ولري.
د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشتي ډله وی دوی د داعش ډلې لمنځه تایید سوي معلومات ترلاسه کړي چې د دې ډلې مشر ابو بکر البغدادي مړ شوی دی، خو امریکایي چارواکي وی دوی تر اوسه د بغدادي مړینه نسی تاییدولی. نور معلومات له اجمل ان.
د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشتي ډله وی د اسلامي دولت د وسلواله ډلې لمنځه تایید شوي معلومات ترلاسه کړي چې د دې ډلې مشر ابو بکر البغدادي مړ شوی. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن د سی شنبه پورس په یوه اعلامیه کې وویل بغدادي د سوریې په ختیځ کې د دیار الزور په ولایت کې مړ شوی، خو نوموړي نه دی ویلي چې نوموړی کله او څنګه مړ شوی. بلخوا د امریکا پوځ او سپینې ماڼۍ دواړو ویلي چې نشي کولی د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مړینه تایید کړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لوړ پوړي سلاکار سیباستین ګورکا پرون امریکایي رسنیو ته وویل د امریکا متحده ایالات دمګړې اداره پورونه نشي تاییدولی. امریکایي جنرال سټیفن ټاونسن چې د داعش پر ضد د جنګیدونکو نړیوال ائتلاف مشري کوي وایي داسې هیڅ معلومات نه لري چې له مخې د البغدادي مړینه تایید او یا رد کړي. نوموړي له بغداد څخه د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل د بغدادي په اړه یې بېلابېل رپورټونه اورېدلي، خو د نوموړي د برخلیک په اړه دقیق نه پوهیږي. کوردي او عراقي ځواکونو هم دمګړۍ د داعش د دې ډلې د مشر د مړینې رپورټونه نه دي تایید کړي. پرون سهار د عراق یو تلویزیوني چینل د داعش د بي سرچینې په حواله د البغدادي د مړینې رپورټ ورکړی و. یو میاشت مخکې د روسیې د دفاع وزارت ویلي و باور لري چې د مې د میاشتې پر 28مه نېټه د سوریې په روکا ښار کې د بمبارۍ پر مهال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژلی. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اکاونټونه چې د داعش له وسلوالې ډلې سره تړلي بلل کېږي تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا یادونه ورد چې تر دې مخکې هم د ابوبکر البغدادي د مرګ په اړه څو ځلې خبرونه او رپورټونه خپاره شوي دي.
له اجمل ان څخه مو رپورت اوریدای د ازادي او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د نړۍ شتمن کسان هم کله کله د مالیه پیسې نه لري. دا چې څنګه سفی الله ستانک ځای براتوي
د نړۍ تر ټولو شتمن خلک هم چې پرې د پیسو باران وي کله کله د مالیه ورکولو لپاره نغدي پیسې نه لري. یو له دې کسانو امریکایي باکسر فلوید میویدر دی چې له محکمې غوښتنه کړې څو د مالیه د ورکړې لپاره لږ څه وخت ورکړي. هغه په 2015 کال کې له 260 تر 230 میلیون ډالرو پورې پیسې وګټلې، خو تر اوسه یې چې دوه کاله پرې تېر شوي مالیه نه ده ورکړې. له هماغه وخت راهیسې په ټاکلې مالیه سربیره باکسر میویدر جریمه شوی هم دی چې باید د هرې میاشتې ځنډ لپاره د مالیه 0.5% اضافه پیسې هم ورکړي. فلوید میویدر یوازینی لوبغاړی نه دی چې مالیه یې نه ده ورکړې. د نړۍ نور ګڼ ستوري لوبغاړي هم کله کله د مالیې له ورکړې تښتي یا په بېلابېلو پلمو غواړي ځان ترې خلاص کړي. د نړۍ د فوټبال دوه تکړه ستوري لیونل میسي او کریستیانو رونالدو هم چې په میلیونو ډالره عواید لري کله کله له مالیې د تښتې لپاره د خبرونو په سر کې راغلي دي. له فلوید میویدر سره بیا چلند په دې توپیر کوي چې دی آن له خپل نوم سره هم پیسې کاروي. فلوید مانی میویدر هغه په خپل ټولو سیالیو کې چې تر دې دمه هیڅ یو هم نه دی بایللی شاوخوا 100 میلیونه ډالر ګټلی دي. میویدر څو ورځې مخکې محکمې ته غوښتنه لیږلې څو لږ څه نور هم وخت ورکړي چې وکولی شي مالیه تحویل کړي. د نړۍ دا ستوری لوبغاړی د لویو سیالیو د ترسره کولو لپاره خورا شهرت لري. هغه به د نړۍ د آزادو مبارزو له یوه اتل کانر مکګریګور سره د اګست په 16 لوبه وکړي او څه باندې 100 میلیونه ډالره به وګټي. فلوید میویدر تر همدې نیټې د مالیه د ورکړې لپاره له محکمې وخت غوښتی.
له سیاسي او نورو موضوعاتو ورزو یوه جالب موضوع ته د ډایناسورونو په اړه تاسو څومره معلومات لرئ؟ لیسمت سروان څخه به وورو چې په دې اړه تازه معلومات پیدا کړی دي.
د ډایناسورونو په اړه زموږ په ټولنه کې ډیر څه نه ویل کیږي، خو په نورو نړۍ کې د لمنځه تللي غټ حیوان د کم او لوی پام ځان ته اړولی دی. بېشمېره فلمونه او کارتونونه پرې جوړ کړي او زیاتې څېړنې ورباندې کړي دي. هر څه موده وروسته د نړۍ په یو نه یو ګوټ کې د دغه لوی حیوان د فسیلونو یا هډوکو د موندل کېدو خبرونه خپریږي. په دې اړه تر ټولو تازه خبر په بریتانیا کې خپور شو. په دې خبر کې ویل شوي چې د بریتانیا د خښتو د یوې بټۍ په شاوخوا مځکه کې د ډایناسور 132 میلیون کاله پخوانی فسیل وموندل شو. بریتانیایي لرغونپوهانو سارا مور او جیمی جوردن وروسته له دې د ډایناسور پر فسیلونو تحقیقات پیل کړل چې د بټۍ کارکوونکو د حیوان ډېر غټ هډوکي وموندل. وروسته لرغونپوهانو په سیمه کې نورې کیندنې وکړې او د ډایناسور د بدن د هډوکو نورې برخې هم وموندلې. دوی باور لري چې دا هډوکي د ایکوان دون ډایناسور دي چې لوړوالی 3 متره او اوږدوالی 10 متره و. دوی د دغه ډایناسور وزن 4 ټنه او 600 کیلو اټکل کړی دی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
انا بعد د ټول جګړمارو ډله څخه ما هیله دغه د خپل دولت په خاطر صلح او کې په جنگ او په دربدری کې هیڅ ګټه نشته. د خدای په خاطر، د رسول په خاطر، خپل دولت پر برابر باندې صلح او کې صلح کې تعدی شي، د صلح ثواب لري. خپل د پردیو په لمسون یا خپل د شخصي ګټو په خاطر یا خپل د قدرت په خاطر د افغانستان ولس سلام مزيروي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. زما پر دواړو غاړو باندې دا غږ دی، هم پر طالبان ورونو هم پر حکومت باندې، چې یو وایي ما دوه طالبان مړه کړل، بل وایي دوه عسکر مې مړه کړل. دا د جنگ لار د حل لار نه ده. دا که طالبان وایي چې زه به حکومت په جنگ خلاص کړم دا جزا خبره ده، که حکومت وایي چې زه به طالبان خلاص کړم دا جزا خبره ده. زه د سولې شورا رئیس ساتم، هیله کوم چې دغه څه خدای دې وکړي چې دای مرته پنیک دغه تمام شي او د طالبانو د حکومت تر مابین روغ جوړ او د علماو په شمول دغه روغ جوړ راوړي.
سمی الله خلیمی سندر خبرې کوم د فاکیا څمکنی ولسوالۍ څخه. دی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وښتنه لرم چې دا څمکنی ولسوالۍ دي پر ولایت بدل شي. دغه ولسوالۍ د 15 ولسوالیو په منځنۍ نقطه کې قرار لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د نشئی توکو پر ضد مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوال ادارې مرستیال وایي لا هم د نړۍ په سلو کې اتیا برخه هیروئین په افغانستان کې تولیدیږي او وسلول طالبان د نشئی موادو په کاروبار کې لاس لري. چرواکی وینا څرګندو وسلولو پرون د هرات ولایت د گذرې ولسوالۍ په کاریز صوفي سیمه کې درې کسان په ډزو ووژل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ام سی سي کرکټ کلب ترمنځ پرونی مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان د اپوزیسون ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتي چې استعفا دې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر د تروریزم او د ترهګرۍ د مالی سرچینو پر ضد د مبارزې لپاره یوه موافقه لاسلیک کړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه تاکتیکونه چې د موصل په جګړه کې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف متحدانو کارولي د بشر دوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی سوی دی. په افغانستان کې د نفوس نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم د دغه هیواد نفوسو دقیق شمیر نه دی معلوم. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي څرنګه چې د نفوس شمیر معلوم نه دی نو په افغانستان کې خورا مهم کارونه د اټکلونو پر اساس مخته ځي. تفصیل د حدیث پردیس پراپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي افغانستان په نړۍ کې له محدودو هیوادونو څخه دی چې د وګړو دقیق شمیر اعلان نه دی معلوم. له ډلې حمید زلالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان مشرانو په دې برخه کې تر ډیره د عملي اقداماتو پر ځای شعاري عمل کړی او خلک یې تیر ایستي دي. د ښاغلي حمید زیب خبره د وګړو سرشمیرنه یوه ملي پروسه ده او پر وړاندې بې غوري په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې رامنځته کولی شي.
جریان کې که ورته وګورو هر څه دوی په خپله نه پراګرځي. دلته که یو شی ورته وګورو دغه نامني که نن نامني ده یا پنځه کاله یا شپږ یا لس کاله کې شروع شوې ده. په هغه وخت کې چې امن ولو په هغه اولو دوو کلو کې په انتخابات پارلمان او د ریاست جمهوري کېدل په هغه وخت کې ولې سرشمیرنه
کېدله. د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان دا مهال نږدې 1.5 میلیونه نفوس لري. که څه هم د مرکزی احصایې ادارې مسؤلین په دې اړه د وروستیو معلوماتو شریکولو ته حاضر نشول خو د روان هجري لمریز کال په لومړیو کې په افغانستان کې د وګړو د احتمالي شمیر په اړه خپل ارزونه نشر کړه. په افغانستان کې له 1450 هجري لمریز کال را په دې خوا د کورنیو جګړو او ناامنیو له کبله دقیقه سرشمیرنه نه ده شوې. وړاندې د افغانستان د امر روغتیا وزارت اندیښنه خولې وه چې ښایي تر راتلونکو محدودو کلونو د افغانستان نفوس دوه برابره شي چې دا به د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیا سکتور هم له جدي ننګونو سره مخامخ کړي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي تر هغې چې د افغانستان د نفوسو دقیق شمیر معلوم نشي مشکله به وي چې پلي کېدونکي پروژې د خپل لاخیس ولري. د دوی په باور تر دې دمه په افغانستان کې ټولې پروژې د اټکل له مخې پلي شوي چې د دې مسلې دوام به نه یوازې د خلکو ستونزې راکمې کړي بلکې ستونزې به نورې هم ډېرې کړي. لړډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې ایسایا معلومه نه وي متاسفانه موږ نشو کولای خپل مالی وضعیت کنټرول کړو. تر څو چې ایسایا د وګړو نه وي معلومه متاسفانه موږ نشو کولای چې په هغه هیواد کې او یا په هغه ولایتونو کې هغه انکشافي پروژې تطبیق کړو. متاسفانه نشو ویلای چې یو قوي انډول سیاسي رامنځته کړو. متاسفانه نشو ویلای چې یو قوي مشروعي نظام رامنځته کړو. او متاسفانه نشو ویلای چې موږ
د نفوسو نړیواله ورځ په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له لوري وټاکل شوه. د نفوسو په نړیواله ورځ کې د نړۍ بیلابیل هیوادونه د خپل وګړو پر وړاندې د شته فرصتونو او ننګونو په اړه معلومات شریکوي. په افغانستان کې دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې له څو لسیزو راهیسې د وګړو دقیق شمیرې نه دی معلوم او نه هم ښایي ژر دغه ستونزه حل شي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د نفوسو د دقیق شمیر پاره د معلوماتو نه موجودیت پر امنیت هم بد اغیز کړي. د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازای وایي کڅ هم په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو به ستونزمنه وي چې ژر د نفوسو دقیق شمیر معلوم شي خو د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د دغې چارې ترسره کیدل مهم دي. دا چې د نفوسو د دقیق شمیر نه معلومېدو خلک له کوم ستونزو سره مخامخ کړي د کابل ښار د دوو تنو خبرې اورو.
نقیب الله د کابل اوسیدونکی مشکلات ډیر پیدا کیږي. مثال په توګه صحی بخش کې چې یو ولایت کې شپږو ولسوالۍ اړه ولسوالۍ کې موږ څونه تشکیلات د کلینیکي ولرو امنیتی سونه تدابیر ونیسو.
اسم فضل حق. ای تمام رو جنگ و ای کشمکش ها و ای بگر و نمان و دیگه با ای تعداد نفوس معلوم میشه؟ کلگی تاثیرات عاملی هست.
نامنی دا نفوس و دا سرشمیرن موضوع تا پا کم سرگه کتل، سیاسی اختلافات، کمزور حکومت ولی او دا سرشمیرن لپاره دا هر ارخیز دقیق و منظم مدیریتی پلان نموجودیت هغلوی استونزی بلل کیگی چه پا افغانستان که دا دقیق سرشمیرن مخنی ولی دا.
آزادی رادیو دا بشری حقونو دا ساتنی پلوی کوی. د پکتیا والی وای په دې ولایت کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي یو علت په شونځیو کې نارینه شوونکي دي. د ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ستونزې ته حل لاره عمومي. تفصیل د داود تپن په راپور کې.
د پکتیا مدني فعالانو ډیر ځله دا غوښتنه کړې چې د پکتیا پوهنی بهیر د تقوی په موخه د نجونو په ټولو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي وګمارل شي، خو بیا هم په یو شمیر ښوونځیو کې نارینه ښوونکي نجونو ته په تدریس بوخت دي. مدني فعال او د ځوانانو نمایشي پارلمان غړي ریمن یازی وایي اکثریت هغه نجونې چې زده کړې کړې دي په دې خاطر په کورونو ناستې دي چې د کار زمینه نه ده ورته مساعده.
تعلیم مخنیوی کوي تعلیم زمینه مساعد سی، یعنی تعلیم لپاره پریک دی دولت او ایتو مقام پدی باندې باید غور وکړي. پدی ما باید فکر وکړي چې د نجونو په ښوونځي کې باید زنانه استادانې په دندو وګماري.
نو موړی وای کولایتي اداره د غستون ځاواره کړي، نو دا مطمئنه ده چې په ښوونځیو کې به د نجونو تعداد تر دې څو چنده ډیر شي او هغه کورنۍ به هم خپل لوڼه او خویندې ښوونځیو ته پرېږدي چې د زده کړو له نیمایي څخه ګرځول شوي دي. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ده د پوهنې په برخه کې له یو شمېر ښوونځیو څخه ناڅاپي لیدنه کړې او ورته معلومه شوې چې په پکتیا کې کلتوري شرایط په پام کې نه دي نیول شوي او د نجونو په ښوونځیو کې نارینه ښوونکي تدریس کوي.
تر اوسه موږ د ځینو نجونو په ښوونځیو کې نارینه استادان لرو چې دغه زما ته د قناعت وړ نه ده. د پکتیا کلتوري شرایط په نظر کې نیسي او خصوصا د نجونو په ښوونځیو کې چې نارینه استادان دي دا موږ په ښځینه استادانو ډېر زر بدل کړو.
دی وایي ډېر ژر به د دې ستونزې په هواري لاس پورې کړي او دا کار یې ځکه په لومړیتوب کې راځي چې پکتیا ډېر کلتوري محدودیتونه لري او کورنۍ ښایي د نارینه ښوونکو په وجود کې نجونې له ښوونځیو وګرځوي چې دا کار د پکتیا راتلونکی زیانمنوي. د پکتیا پوهنې رئیس کوچی ځاځی وایي په پکتیا کې دا مال 3-5 زره نجونې ښوونځیو ته ځي چې د دوی لپاره نن نس متوسطه 14 لیسې او 22 ابتدایي ښوونځي لري چې په دې ټولو کې نږدې 1500 ښځینه ښوونکي په دندو ګمارلې دي. دی دا هم وایي که چېرته په لرو پرتو سیمو کې 12 فارغ نجونې هم دوی ته مراجعه وکړي د پوهنې ریاست په ضرورت وړ بستونو کې باید د ښوونکو پایس په دندو وګماري. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی دا خبره په داسې مال جدي ستونزه ګڼي چې په پکتیا کې اکثریت نجونې هغه مال ښوونځیو ته له تګ منع کیږي چې دوی تر شپږمو ټولګیو رسیږي او د ښوونځیو شرایط د سیمې له کلتور سره په ټکر کې وي او ټول ښوونکي نارینه وي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغو کې مو د کډوالو ستونزو بیا راوخیستلې چې له چارواکو سره یې شریکه کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نورو ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې ایښي وه چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلی و افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بیل بیل ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا نامنې ولکبل به ځای سوي د خپل کورونا او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا میری د فضل احمدی اوسیدونکی. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیرو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $1,200 او د هر مهاجر $200 شوي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $1,200 بیرته ورته وټاکل شي. د هغه د 2 نفر سر او یو ګاډي کرایه $1,500 روپۍ ده. د سرپنا جان خلک نه لګي په دغه $1,200 ورته وټاکل شي. مهاجر 2 روبل دي، افغانان 2 روبل دي. ازادي راډیو نه ډېره مننه چې د ما پیغام یې خپور کړو. سلام احترام.
ازادي راډیو د دفتر څخه نکړي دار باس کې سپاس کړي بارا وروره د په دروازه پر بولدک پاینې مست دا چې نکړو ولې ولا سکور کې څنګه کور افات څنګه زمانه بارا ته چې نن دا وسنه لار د مجور نه پاره.
السلام علیکم. خیر ورسته د خدای ازادي کارکونکو او ته سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلاً بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی مادر راغلی او زمونږ بیخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته. یو کور کې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخکې ازادي راډیو سره راغه کړی و خو موږ ته هغه ونه کړو. یتان راغله وکتل خو هغه ونه کړو. سپین ږیری راغونډ کړه، سپین ږیرو سره خپله خبرې وکړلې. نور هېڅ تفاون هغه پیدا ونه کړه موږ ته. نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړي.
دوستانو لکه چې مخکې مې وویل، ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او ناامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي، هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومېږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د کجکي د هلمند د ولایت کجکي د ولسوالۍ څخه راغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسې د کجکي څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ اوس؟
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کلی ناګان دی او موږ د جنګړو د لاسته د کجکي سره کراره سوي. نو دلته ډېر کډي نور شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلی دي. ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی. نو موږ راغلي به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نورو وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي. یو وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم، هغو ګرسرې پرېښودله نه راته یو بد لبز یې لکوه.
ستاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-400 کوره دلته مختلفو ځایو کې پراته دي. لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي. په سطح ډېر دي. نو منګرخاز د کجکي د 300-400 کوره دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې شته، ښار کې او دغه شاوخوا ولسوالیان کې.
دوی داسې د نورو خپلوانو په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه؟
کمپونه خو نشته، بس داسې یو باوړی ماوړی کې یو سرای پیدا کړی یا بزګري نیولې یا د یو چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړه. که نو بس هغه ځینې د خپلوانو کړی دي. به داسې یو ځای بس په سایو کې دي چې یو دوی خونې پیدا کړي چا نه یې پیدا کړي او کمپ نه دی ورته منظور شوی. نه هم چا ورته کړی دي. دغسې بس په دغه وطنو کې سره تېر.
بله، که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته ووایاست چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې؟ تاسو په خپله کار کوئ که څوک نور هم کار کوي؟
زه خپله زما 13 تنه فامیل دی. زه یوازې یم. نو زه اوس داسې یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کندهاره پورې پر دا لین باندې چلومه. نور مزدوری و خواری می نده کلی نم چه امرس را سر کلی باز داغ مزدوری و خواری باز داغ ده که در کندار و در داغ علمان در پوری سپاریان لیرده و مسره
شا نو بیا در ستسل کور در غلطه و پراکوالیسی؟
یا نو بس زمر چه واسی ساب در تر که زمر رفت آمد زر افغانی بچت وزی که مصرف که نو باسی نو هلتا مرش تا پا میاش که سلور پیره را رسیش سلور زر سلور زر افغانی خو زمر در میاش باره در دیل استانه یلداری ماش خالی او چه غلا نکیش بیا مریض و بیا دوا و بیا نور معنا غوړي و هر شی مشکلات خو ډېر دي یا د اختر مراسمونه یا روژه و هغه نه کېږي بس صرف دا ده وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو
او تاسې مخکې چې په خپل کور کې وایي په خپله سیمه کې وایي هلته څنګه هلته مو عاید و ژوند مو شو
بلې هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده یو څلور ځمکه مو درلوده بس مو عاید برابر و نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه مځکه شته نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي دلته د بل په وطن کې ماجر ساتي او بس په شپې ورځې تېر وو حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه پرون یوه راته ویل و ولګر شریف ولاکه د ماښام ګوله ډوډۍ لرم نه ولاکه یا پر دنیا یې نه لرم نو داسې نه حالات ډېر دی ماته ډېر خلک زنګونه وایي
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست
اوس تقریبا درې کاله کېږي
درې کاله نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دی وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته
نو داسې دی خورې چې زموږ د لوړ کجکي کجکۍ سیف الله چې دی لوړ سر دی موږ بند ته نږدې یو ولسوالۍ ته ډېر نږدې د طالبانو د او د حکومت کمربند دی لاندې طالبان دي زموږ په مځکو د هغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي نو یو تر بله ټکانې سره کوي دا کجکۍ اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي د والي څه پوښتنه وکړي د هرې هرې وې د ښي چې و څلور زره پنځه زره کوره ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي چا د روس پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې سراینو مو نړېدلي دي پاک صاف یا مینو نړولي دي یا بومان و مرمیو خراب کړي دي سراینو مځکې مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي هغه په دوه درې کاله هم نور نه سمېږي هغه بېخي دا ټول ولسوال معنا ټول په خبر دي چې نه دی چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکی اولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول سرایون نه لیدلی ټول مځکه خراب شوی دی نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پیراره دي یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلی یاست د نورو ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو په خپله
زه خپل ورلم د ماجرین ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغ ورته ولادت نن کېږي ته شولاسې د ماجرین ریاست ولته چې ورل یو پیاده باندې ومده سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارت ګر سری بیا هغه خواته ورغلل نه د شپه کوځت یې ډیر وکړي چې ما په دې ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل مرد د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نسته بارم زه څه درته وایم چې بېخي ډېر بد دغه وکړي بارم نو جنرال بیا نه ورغلی یم نو چې که وځي که تږي نو بس همدغه عزت مو بس دی که څوک هم بې عزته کوي نه
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغوی هم تعداد یې دغونه دی دغسې مشکلاتو کې دي یا د نورو ولایتو څخه هم شته
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي هغه خو در هلمند در ماجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې و په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې وم دغه یو عجزه و راتلله چې ګوله ډوډۍ ولا بلکه په دا روژه کې درلودلې د روزګان د روزګان د موږ ته را نږدې دي دلې ته شاخوا هم سایتوب کې پراته دي یوه خونه دوې خونې پیدا کړې په هغه کې سره پراته دي د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي ارما منه وه چې یا د ښار پر دې یې پوښتنه کړې یا د سارا پر دې پوښتنه نه شته که راوتلي موږ لیدلي وم ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مو ولا کېدلی لی چې اوس څه څنګه شی ده
د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی
هغه امار و ارقام چې ملګري ملتونه یې خپروي هغه امار و ارقام د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت له امار و ارقامو سره یو څه تفاوت لري زموږ امار و ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې یو څلوېښت زره او څلور سوه او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کېږي دوه لکه او اته څلوېښت زره او نهه سوه او شپږ اویا تنه دوی د ننه په هېواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي او
اوس په بيزایشي حالت کې ژوند کوي چې لدغه ډلې بیا یو شمیر ډېر تخلو اصلي سیمو ته ګرځېدلې کله چې د دې سیمه کې وضعیت د عالی عادي حالت ته ګرځېدلې مثلا 9550 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کې دوی د تخلو اصلي سیمو ته تللې په همدغه موده کې
میخیل سب په دې حساب ستاسو شمیره د ملګرو ملتونو د شمیرو دوه برابر دي نو دا دومره ډیر تفاوت څنګه راغلی دی
ګورې زمونږ امر او ارقام ځکه ډیروالی خي چې هغه فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري امر او ارقام مونږ ملګری ملتونه یوازې هغه کورنۍ شي بې ځای شوی هغه ورسره مرسته کوي دا هغه امر ارقام شمیري خو مونږ بیا په مجموع کې کم خلک چې بې ځای شوی هغه سره مرسته کوي کم مرسته نه کوي د ټولو امر ارقام راټولو بل دلیل دا دی چې مونږ امر ځکه ډیرواله خي ملګری ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسي نه لري او مونږ په سلور دي شولایتونو کې مونږ د فاتر شته مونږ په ټول افغانستان نه امر ارقام راټولو
میخیل سب دغه بې ځای شوی ډیرې د افغانستان په کوم سیمو او ولایتونو کې دي
ډیری بې ځای شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو کندوز ننګرهار هلمند بغلان فاریاب سرپل اروزګان دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې بې ځای شوي
بله د تیر کال په اړه ستاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بې ځای شوي وو
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځای شوو په شمیر کې کمواله راغلی دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمونږ هیوادوال چې بې ځای شوي وو بیرته خپل اصلي سیمو ته تللي یا اوس د پاره چې زمونږ هیوادوال څه کال بې ځای کېږي ځینې څلور شاته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځای شوي په حالت کې بیا بیرته خپل اصلي سیمو ته ګرځي دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زموږ کوم هیوادوال چې بې ځای شوي هغه ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي
بله میخلص بیا یو پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یو کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري دوی ته کوم مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پرې اته دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې بله
زموږ هیوادوال چې بې ځای کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کوي تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځای شوي هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې د بې ځای شوي حالت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي په وخت سره دوی سره غذایي مواد غیر غذایي مواد هم مرسته کوي نغدې مرستې د دوی سره کوي د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته وایم چې څه کالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي 9550 کورنۍ سره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کو له 2.5 لک څخه ډیرو کسانو سره مرسته شوې دا د کی یو شمیر زمونږ هیوادوال لمخکینه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې او چې څه کالې هغوی سره هم دوه ځلې مرسته شوې یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي خو دا منو چې مرستې کمې دي هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي مونږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي
بله میخواستم یو بل ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې دننه بې ځای سوي دي یعنی د افغانستان د جګړو له کبله ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه هغوی هم د دغو بې ځای سوو پر مرستو اغیز نه کوي
ډېر اغیز نه کوي خو زموږ یو شمیر هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د سرپنا د ستونزې له امله او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځای شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه نو طبعا ستونزې لري خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرسته کېږي راستنېدونکو کډوالو سره $200 امریکایي په اندازه هغوی سره هم مرسته کېږي هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرسته کوي
تاسو $200 یاد کړی البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا $200 کافي نه دی یعنی د دوی غاړتیاوی نه سي پوره کولای په خلک چې $400 ورکول کېدلې دوی وسم دا تقاضا لري نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي آیا امکانات یې ست چې دوی ته ورکړل سپیشته $400 پر کورنۍ
دا دقیقا دغه $200 خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوره $200 کمی دی، خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري هغوی سره $2000 په اندازه مرسته کېږي، نو دوی کولی شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې پرې حل کړي او دلته یو نوی ژوند پرې پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له UNHCR څخه دا وه چې دغه مرستې تاسې بیا هم 400 ته پورته کړئ. UNHCR ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوې، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د UNHCR سره نه کوي. د UNHCR په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې UNHCR خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي، هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټ شو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، لکه چې تاسو هم شاید رسنیو له لارې اوریدلې وي چې په دې وروستیو کې د ایران ولسمشر د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه انتقاد کړی و او ویلي و چې دغو بندونو په ایران کې د اوبو سطحه کمه کړې ده، نو ګواښه کړی و چې دوی به د دې مسلې په وړاندې بې تفاوته پاتې نه سي. نو زموږ یو شمېر اوریدونکو هم پر همدې مسلې خپل نظرونه راستولي دي چې په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه اوسه کلمې بشته د زابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې یم. دغه د ایران ولسمشر چې کومه وینا کړې ده، ودته زموږ دا پیغام ده ورته په ساله طرفه هم موږ فضام باندې کمی پیره ده ولاکه ودرو او ستا له خوا دې فضل نوي. وسلام.
السلام علیکم، محمد صادق د هرات. زه دا پیغام تاسو ته اخدم. روحانی صاحب، ته چې د سلما په بند کې د ملکیت دعوا کوي 400 کیلومتره د ایران له مرزه څخه لیرې دی، نو بیا پر موږ باندې ولې یو ډالر سیل په $10 خرڅوي؟ نو پر افغانستان باندې داسې خیال او داسې ګمان ونه کړي. موږ تر تا زورور روس چې اټوم والا و تر تا غښتلی و، هغه موږ په یامو او په کولنګ سره ویاسي چې هغه ته وسله زموږ یزداکي وو. نو دا فکر ونه کړي چې مقصد افغانان به هیڅ خوانه دي چې یو ډالر اوبه د خیر سره په $2 تیلو در باندې خرڅ نه کو. رئیس جمهور ته زموږ دا تقاضا ده چې یو ډالر اوبه په $2 تیلو په حساب نه کړي، تر هغه وخت هیڅ صنعت ورسره ونه کړي.
هلو، السلام علیکم. زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا تمکنی ولسوالۍ څخه. سما وطن خپره دادا چې د افغانستان ټول عبود پر ایران باندې بند شي، ځکه ایران داسې هیواد ده چې په سلګون افغانان یې اعدام کړي هم دي.
پیغام متعلقي ور دغه اوبو پر برابر باندې وای وای، د افغانستان اوبه زه د زغم وړ نه دي د دلرې د خیر سره سر خلاصو چې موږ د هغه دغه متل کړی ول خولي مو خپله ده چې پر سر یې دوکه پر پښو باندې د زلرې د خیر ما او بده د تو روان دي د زغم وخت ته نه دي چې دا شیل خو لري خلاص دي چې په جنگ او په جدل سره راځي یوهشته مې دی بس حرکت ورته راو کستا دي کورانه کبه دي د تیاری د فاده غرب نه کې افغانستان هغه څه غم لرلې دي تاسو خاص یو غم دی تاسو او زه د نوزاد بول سوالی يم د هلمند ولایت تقریبا زیات کم 100,000 کور د دغه نوزاد بول سوالی مربوطات خلک دي د باج خلکو سره مالی دي دي هغه وایي چې موږ پر کور باندې د خپل میمات سره نه د اشرف غنی سره غواړو، نه د طالب سره، نه د طالب په جنگ کار لرو او نه د اشرف غنی په جنگ کار لرو. چې هر وخت دی وغواړي چې جنگ یې جدل کی موږ کور سره ورته ولاړی. وسلام.
السلام علیکم. د زهګرادو شو کومه خبره ځکه مننه نه افغانستان د ملي وسوال پوز د ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کم ایران څخه کم د مسلمان خبرې کړې دي د یو بوله بندونو اساس باید په ټینګه د افغان ملت پاو کې د خپل بندونو وټړي تر څو به پاکستان ایران پر ضد طالبان او طالبانو طرفداران په دې باید پوه شي ایران پاکستان څه مونږ کوي نو واسکیا څنګه نه ګرځي. خیر یې مننه.
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو ورسوي، نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهي. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.